السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه به خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا روکو راس پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی ستړي مشي
بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا سلام حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم بانو خادم برنامه روکو راس سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم
قدرمن اوریدونکو د غور او فاریاب په ولایتونو کې د سختو بارانونو او رښتونو نه وروسته رپورټونه وایي چې خلکو ته ډېر زیات ځاني او مالی تلفات رسیدلې دي.
برنامه جهانی غذا همچنان گفته که با نظر داشت میزان تلفات سازمان های امدادرسان خواهان افزایش کمک ها شدند.
د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو خاص راپور ورکون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نتیجې ته اندېښمن دي او سیلاب ځپلې خلک په افغانستان کې دایمي مرستو ته اړتیا لري. مګر نن په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې کې د ورښتونو او سیلابونو د زیاتېدو سیلاب ځپلو سره د مرستو او اړوندو مسلو په هکله د دوه تنو کارپوهانو سره خبرې کوو. خو خدته چې اول په همدې برخه کې خصوصا د غور د سیلاب ځپلې ولایت د وضعیت په حق له راپورټ وورو. دغه راپورټ زموږ خبريال اکرام شینواری را لګل دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WHO د شنبه په ورځ په اکسپانه کې لیکلي چې د دوی د ارزونې ډلې په سیلاب ځپلو سیمو کې حضور لري او د مرستو د رسولو هڅه کوي. سیلابونه د غور ولایت مرکز فیروزکو او دولتيار شهرک تولک دلاینا مرغاب او لال سرجنګل ولسوالیو کې راوتلې دي. زیانمن شوي خلک وایي چې سیلابونو ترې د ژوند هر څه اخیستي.
قبلا که همیته او میومد ما گفتیم احتمال میره زیاد بلند نه او بسیار زیاد او شدیدی بوده منطقه که همه اجناس خانه ما کل گیر برده هیچی نمونده هیچ باقی نمونده.
ما داخل خانه بودیم که بارنده باری شروع شد یک دم سیل آمد تا بودیم 25 کنیم که می خانه و سرای زندگی ما را مر بباده.
افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي چې د غور ولایت د ویجاړونکو سیلابونو په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د یونیسف د اعلامیې په یو برخه کې راغلي دي په افغانستان کې ماشومان ډېر مصیبتونه زغمي، موږ ټولو زیانمنو ته تسلیت وایو. له سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ د تنظیم په حال کې ده. د غور ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د سر او مال اوښتو زیانونو کچه له هغې ډېره پورته ده چې طالبانو او د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو خپره کړې ده.
خوب ما همینجا خود شوهرم و بچه هم همینجا شیشتو بودم که سیل بیام و پیچخ ما کرد نجات نیافته. موی سوزن کشته نتونستم همیزی خونه. موی سوزن نیستم و نیست. پیاله خستم میخورم پیاله برنستم. غیر یک بچه دیدیشتم بود و برشیدم کپه یاد برد نتونستم که اولوان اون رو بگه پرداش بشه.
دغور ولایت اوسیدون که وایی چل سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره تروسه هیڅ ډول اقدامات ندی شوی. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې چې زیانمن شوي کسان دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو مخکې له دې چې میلمانه معرفي کو یادونه کوم او غدا چې تاسې د امریکا غږ د آشنا رادیو د همکار راپورټ واورېده. احمد شکیب دوست راپورټ وړاندې کړ. د اکرام شینواری راپورټ نورو خبرونه کې خبرې کړې.
تشکر. برمیګردیم به برنامه روکو راستی سپین خبری. مهمانای بحث امشب ما جناب آقای سید عبدالباسط رحمانی پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست و جناب آقای قادر جیلانی تحلیلگر امور اقتصادی و امور بشری هستند. هر دو مهمان محترم خوش آمد میگیم. بانو خانم با اجازه شما ما بحث با آقای رحمانی شروع میکنم. جناب آقای رحمانی، بعد از اینکه هفته گذشته سیلاب متشعی که سرازیر شد در قسمت های شمال افغانستان و بخصوص در ولایت بغلان باعث تلفات بیش از 300 نفر شد و همچنان هزاران خانه تومه آب شد، همچنان در تازه ترین رویدادها در ولایت غور و فاریاب هم سیلاب سرازیر شده. من آخرین تحولات میخواستم از شما بشنوم که در محل هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض احترام و ادب حضور شما و تمامی شنونده ها و بیننده های نهایت گرامی. خب در حال حاضر افغانستان به صورت کلی در یک بحران، در یک فاجعه سر میبره، فاجعه انسانی که منتج یا حاصل از نابهنجاری ها یا اختلالات اقلیمی شده در کشور. از شمال شروع کنیم تا غرب و تا جنوب، همه قسمت های افغانستان شاهد وقوع سیلاب های بسیار شدید بودند، سیلاب های بسیار مدهش بودند که میزان بارندگی بسیار بالا و نفوس پذیری بسیار پایین مناطقی که ما در افغانستان داریم و عوامل بسیار طبیعی و غیر طبیعی همه دست به دست هم دادن، هموطنان ما جانهای شیرین خود را از دست دادن. خب اگر از بغلان شروع بکنیم، میبینیم که مردم متاسفانه بیخبر بودن، ناآگاه بودن، اصلا استیلر در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته ندیده بودن و به طرف غور بیاین، به طرف فاریاب بیاین، عین همین حالتی که در ولایت بغلان اتفاق افتاد، به هیچ وجه آمادگی وجود نداشته، به هیچ وجه به اصطلاح دانش مردمی، دانش بومی در این قسمت وجود نداشته و در این مورد هیچ آگاهی دهی نشده بوده.
یعنی ببخشید گپ شما را قطع میکنم آقای رحمانی، آیا حکومت طالبان در این زمینه آگاهی دهی دیده از طریق رادیو، از طریق اشخاصی که در محل حضور دارن، از طریق مساجد اعلام نکرده بودن؟ مردم محل به هیچ وجه آماده نبودن؟
ببین بذارین سوال شما رو با این مقدمه پیش ببرم، به اصطلاح با این توضیح از سیستم هایی که ما در افغانستان داریم در بس کرده ای. سیستم هایی که ما در لازم در افغانستان داریم، آمار و ارقام یا اطلاعاتی که جمع‌آوری میشه و توحید میشه و به اطلاع مردم میرسه و به اصطلاح به استعزار مردم میرسه، برگرفته شده از چند منبع هست. یک منبع از ریاست هواشناسی هست که ریاست هواشناسی استشنهای سنوپتیکی داره که نزدیک به 28 یا 30 استشن در اقصانوات افغانستان داره. که این استشنها کافی نیست و هرگز نمیتونه اطلاعات دقیق و منطقهی و مبتنی بر قریجات باشه، مبتنی بر اولیسوالی ها باشه، اونا رو تهیه بکنه. و از طرف دیگر اطلاعاتی هست یا آمار ارقامی هست از طرف وزارت انرژی و آب که اونا هم نمیتونه به موقع دریافت بشه و با اطلاعات ریاست هواشناسی با هم دیگر اینا توحید بشه. و مسئله بعدی که بسیار مهم است این هست که وقتی اطلاعات جمع میشه چگونه اینا به مردم میرسه. مطمئنا این بستری که بتانه برای مردم اطلاع رسانی بکنه، اطلاع دهی بکنه، این بستر هم ناکافی هست. اکثر نقاط افغانستان، اکثر مردم افغانستان در دهات زندگی میکنن، در اطراف زندگی میکنن و به او دیجیتال و به اصطلاح به او تکنولوژی که در شهرها و در دنیای دیگه دسترسی دارن، به او دسترسی ندارن. مثلا اطلاعاتی که از ریاست هواشناسی، از وزارت انرژی برای مردم داده میشه از طریق فیسبوک هست اکثرا. اما چقدر نفوس افغانستان، چقدر جوامع در افغانستان به فیسبوک دسترسی دارند، چقدر حتی به رسانه های دیداری میتونند دسترسی داشته باشند؟ خیلی تعداد کمی هست. برن روش ها و زیر ساخت هایی که ما در افغانستان داریم که از الف تا یا که از جمع‌آوری آمار ارقام که میتونه ضعیف باشه و دقیق نباشه و خود بحث علم هواشناسی هم طوری هست که وقتی ما اطلاعات هواشناسی را از یک منطقه میگیریم میتونه با یک عدم قطعیت روبرو باشه، به این معنا که ما نمیتونیم بگیم که 100% این اطلاعات هواشناسی میتونه که اتفاق بیفته، یعنی میتونه که یک مقدار ایرور یا به اصطلاح یک مقدار خطا داشته باشه.
بله
تشکر. از یک طرف زیرساخت های ناکافی در افغانستان، از یک طرف دیگر چگونگی رساندن این پیام ها به مردم بسیار ضعیف است و اینا همه دست به دست هم داده و مردم آسیب
دیده. تشکر از شما.
تحسین دیر مننه باسد صاحب محترم چه ما رو معتون ورکر. محترم قادر جیلانی صاحب، تاسی واوری دل چه دی سیلاونو سومر مالی او زانی تلفات رسولی دی پدی او آخر که چه پا افغانستان که دی سیلاونو رپورتون رزی. نن منگا یو خبر لرو او آغا داده چه دمرگرو ملتونو خاص راپور ورکون که ریچارد بنت ویلی دی چه دوی یو خاص بودیجه تاکلی د سیلاو زپلو سره د مرستې لپاره او د اقلیمي بدلون د نتیجو په حق له هم ډیره اندېښنه خوده ده او ویلي دي چې باید باید د سیلاب ځپلو سره دایمي مرسته وشي. زما سوال دا دی چې څه وشي په آینده کې؟ مرسته خو به ورشي، خو څه وشي چې اوس متکل شوی دی چې نور سیلابونه راځي؟ څه وشي، څه ترتیب او څه پلان باید موجود وي چې خصوصا د انسانانو د مرګو میر مخه ونیول شي؟
سلامونه تاسو ته او ګران هیوادوالو ته وړاندې کوم، او خدای دې وکړي چې دغه سیلابونو نه هغه کورنۍ چې زیانمنې شوې دي حکومت ورسره مرستې وکړي، او په دغه مصیبت او په دغه حادثه کې، په دغه حوادثو کې زموږ غم شریکي ورسره شته. مهمه خبره دا ده چې دغه طبیعي پېښې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې رامنځته کیږي.
درست.
ولې فرق او توپیر همدا ده چې ځینې هیوادونو کې د دغو پېښو د مخنیوي لپاره ځینې مهم اقدامات ترسره کیږي، چې متاسفانه په افغانستان کې موږ امکانات نه لرو. حتی د خپل د هوا پیژندنې اداره کافي ظرفیت نه لري چې دوی خلکو ته پر وخت معلومات ورسوي.
بله.
کله چې بارانونه وریږي یا واورې ویلې کیږي او دغه اوبونه سیلابونه جوړیږي، نو دلته بیا ځینې برخو کې ضرورت او اړتیا ده چې استنادي دیوالونه جوړ شي او د اوبو هغه طبیعي مسیر هغه ته تغییر ورکول شي. که چیرې مثلا په افغانستان کې کوم ګورو 15 تر 20 سلنه پورې غریزي سیمې دي او ډیری خلک په غریزي سیمو کې میشي دي اوسېږي، نو د اوبو فلو یا د اوبو روت چې د هغه یعنی اوبو له غرونو پیل شي، نو بیا خوړونو ته او د خوړونو کې بیا هلته خلک اوسېږي، د خوړونو په غاړه باندې آبادۍ دي او خلک ژوند کوي، او حتی په خپل د خوړ په منځ کې که ځینې برخو کې ټاپو وي یا اوبه نه وي، نو هلته هم خلکو کورونه جوړ کړي وي. نو دلته اوبه تیزې راځي.
جیلانی صاحب محترم، یعنی ساسي په فکر اوبه خې خبر دي نسم جیلانی صاحب، یعنی ساسي په فکر یو چاره ده چې استنادي دیوالونه جوړ شي. درست. ما ویل چې څه په کار دي، پیسې خو به ورکړل شي، هغه دوی بودیجه ټاکلې ده او دوامدار دایمي مرستې باید د سیلاب ځپلو سره وشي. زما سوال دا و مشخص شي څه په کار دي، یا دوه درې څه اقدامات په کار دي، څوک وکړي چې دا د سیلابونو مخه خو نشي نیول کېده؟ دا خو طبيعي آفات دي، پیشبینی به وشي، مګر بیا هم سل په سلو کې نه کیږي. څه په کار دي، څه ډول اقدامات څوک وکړي چې انسانان تلف نشي، لا قل دا نور تلفات پرېږدي؟
ډېر مهم سوال مو وکړو. زما بحث په همدې باندې راتللو.
بله. د استنادي دیوالونو نه پرته نور څه په کار دي؟ بله.
او او رازم همدې خبرې ته، هغه مسولیتونه دي چې هغه د حکومت له بهتر سره کوي، بل طرف ته د خلکو هم هغه اخلاقي مسولیت دی. مثلا موږ یو استلال رو اپ سټریمز، هغه کلی چې هغه په پورته باندې دي او هغه کلی چې هغه په ښکته باندې دي، که چیرته پورته کلی احوال تر لاسه کوي چې سیلاب دی، هغه باید نور خلکو ته احوال ورکړي چې دوی ځان وژغوري.
بله.
بل دغه ځینې اقدامات دي چې هغه خلک په خپل کوي او زر تر زره خپل کورونه پرېږدي. بل طرف ته راځو د حکومت د استنادي دیوالونو تر څنګ د اوبو بندونو جوړول دي، چې دا ډیره مهمه ده په اوږدمهاله کې په اساسي او معیاري شکل باندې د اوبو بندونه جوړ شي تر څو اوبه مدیریت شي. په ځای دي چې اوبه موږ ته ډیر زیان رسوي، د خلکو محلي اقتصاد له منځه وړي، تجارت له منځه وړي، کورونه له منځه وړي، حتی مالی او ځاني نقصان رامنځته کوي. د دې پر ځای موږ ګټه ترې اخیستلی شو، دغه اوبه موږ کولای شو ذخیره کړو او هغه وچ ځمکې سي دي هغه خړوب کړو. د دې لپاره دغه اقدامات ډیر مهم دي. بل طرف ته کومنګ وګورو، یو استراري مرسته دي، درسته ده چې دا طبيعي حوادث دي، پیښې دي، ولزین نور اقدامات چې هغه استراري دي، مثلا د حکومت په وخت باندې اطلاعات او معلومات د خلکو سره شریکول دي. دا یوازې لکه څنګه زمونږ دوست ویلي، دا د فیسبوک لاله کافي نه دي، ځکه په کلو کې ډیر خلک انټرنیټ ته لاسرسي نه لري. نو دوی کولای شي د رادیوګانو لاله، د جماعتونو لاله خلکو ته احوال ورکړي چې په دغه وخت باندې احتمالي سیلابونه رامنځته کیږي، تر څو خپل ځانونه وژغوري، خپل اموال او مواشي ساروي او د ټول وژغوري. نو په دغه حالت کې دغه اقدامات حکومت کولای شي، ولی اوس مهال چې حکومت په ساينس باور نه لري، اصلا د دغه ادارو پر راس کې یو ملا ده، نو ملا بیا څنګه کولای شي چې هغه وایي چې دا ټول طبيعي پیښې دي او د الله لخوا نه یو عذاب ده؟ هغه په دغه فکر ده. نو زه نه غواړم چې بحث بل چیرته وسمولي، موږ باید دا ومنو، دغه علم د د هوا پیژندنې علم ومنو چې د کتر د ډاکټورا کچه پورې خلک زده کړي کوي او هدف هم دا ده چې د خلکو د اقلیم په بدلون په نتیجه کې چې کوم فکر رامنځته کیږي د دې تر یو بریده پورې مخنیوي وشي. د همدې لپاره د هوا پیژندنې علم رامنځته شوی دی چې مخکې له مخکې نه موږ باید دې ته آماده اوسېږو. ولې بیا هم په ټوله کې د دې ضرر یا خساره نقصان دا موقتی نه ده، بلکې دا کلونه کلونه دوام کوي. دغه کورونه له منځه ځي، خلک بې کوره کیږي، د دوی تجارتونه، بازارونه، مواشي دا ټول له منځه ځي.
تشکر
حکومت باید
بله تشکر سوال بعدی هم هست که خدمت شما میریم. جناب آقای رحمانی، شما که در افغانستان هستین، در ولایت هرات و نزدیک به غور، با اساس گزارش ها گفته میشه، رقمی که در گزارش در آغاز برنامه هم پخش شد، اهالی غور و ولایت های شمالی افغانستان شکایت از نرسیدن کمک ها کردن. آیا این کمک ها بسنده نیست، کافی نیست، و یا ای که به شکل درست در مناطق سیلاب زده، بعضا مناطق دوردسته که راه ها در اثر سیلاب آسیب دیده و تخریب شده نمیتونه برسه، و یا که اصلا کافی نیست؟
خب چند فاکتور مهم در قسمت کمک رسانی وجود داره. در ابتدا بحث ویزیبیلیتی هست، یعنی اینکه مردمی که آسیب دیدن آیا کاملا همه معلوم شده، مشخص شده، آیا ما مثلا از یک روش اصولمنده که بتانیم تمام متضررین یا تمام مردمی که به اصطلاح به انواع یا به شیوه های مختلف کسی خانواده متلاشی شده، کسی به نحوه به اصطلاح آسیب صحی دیده، زخمی شده، کسی به غذا دسترسی نداره، کسی به صورت کلی خانش ویران شده، خانش به صورت قسمی ویران شده، زمین زراعتی، در ابتدا این مسئله بسیار مهم است که این افراد آیا مشخص شدن و کجا هستن. مسئله بعدی که خیلی مهم حتی هست که ولایت غور ولایتی هست که بسیار دور افتاده هست، مردم بسیار محروم داره، مردم فقیر داره و جمله ولایت درجه سوم افغانستان هست و رفتن و رسیدن به ولایت غور خیلی کار سختی هست، راه های صعب العبور داره و دشوار گذار هست. آن چیزی که در حال حاضر مؤسسات در افغانستان انجام میدن، با توجه به اینکه همه مؤسسات انواع پروژه هایی که دارن و گستردگی که ما در افغانستان داریم، با تنوع دونرهایی که در افغانستان هست، اما باز هم اگر ما بیایم کلسترهای مختلف که در افغانستان کار میکنن، از کلستر واش تا کلستر فود سکیوریتی تا بعض پروتکشن و صحت و اینا همه رو که ما بررسی بکنیم، در کل بودجه هایی که اینا نیاز دارن ما گپ داریم یا ما کمبود داریم. همین لحظه کمبودی های زیادی در بودجه هایی که ای به اصطلاح مؤسسات برای افغانستان نیاز دارن هست. مثلا WFP همین لحظه در افغانستان خیلی جاها پروژه های خود را متوقف کرده، مثلا UNDP خیلی جاها کارهای خود را متوقف کرده، سازمان های زیادی هستند که همه سسپند شده کارشان در افغانستان. در پهلوی مشکلاتی که از طرف دونرها دارن، از طرف کسانی که باید این مؤسسات تمویل بشن و پول برشان داده شود، در پهلوی اینها مشکلاتی که در سایه هست که همه به او آشنا هستن، محدودیت هایی که هست، اینا همه دست به دست هم داده و کار مؤسسات کمک رسان در افغانستان بسیار زیاد سخت کرده.
جناب آقای رحمانی، بله ببخشید گپ شما را قطع میکنم، شما پیشتر گفتیم که بسیاری سرک ها و جاده ها و شاره ها تخریب شده و هم ما گزارش داشتیم که هفته گذشته یکی از هلیکوپترهای کمک رسان سقوط کرده. آیا مؤسسه های امداد رسان و یا مثلا مؤسسه جمعیت هلال احمر و یا صلیب سرخ، اینا هلیکوپترها و چیزهایی در اختیار ندارن که بتونن از طریق هوا کمک رسان
کنه؟ متاسفانه به کلی ما در ساختار دولت، در ساختار به اصطلاح حکومت بگیم، از بحث تیم‌های جستجو نجات گرفته تا بحث هشدار دهی تا بحث کمک رسانی، در قسم تمام قسم فازهای کمک رسانی و مدیریت حوادث ما مشکل داریم. شما اگر مثلا زلزله هرات رو بررسی بکنین، زلزله که در پکتیا اتفاق افتاده بررسی بکنین، و حتی آن بحثی که در بغلان بود بررسی بکنید و غور اینا رو همه بیاین زیر عینک یا زیر ذره بین قرار بدین، میبینیم که اصلا به موقع نتونستن خبر بدن و اصلا به موقع نتونستن کمک رسانی رو انجام بدن. حالا بحث زلزله جدا هست، بحث سیلا و همچنین بحث کمک رسانی، ما در ترکیب دولت وزارتی داریم به نام وزارت رسیدگی به حوادث. فقط چندین میتونیم گفت که یک آژانس خبری هست، فقط یک بلنگوی هست برای اینکه آمار و ارقام و تلفات رو بگه و نوشداری بعد از مرگ سهراب هست که وقت اتفاق میفته برن همدردی بکنن و یا یک کمک ناچیزی رو انجام بدن. برن ما در افغانستان متاسفانه آن چیزی که شما میگین همراه نقل هوایی در حالت ایمرجنسی نداریم و اینها جز زیرساختای بسیار مهمی است که در حال حاضر افغانستان به شدت با کمبود از روبرو هست و نیاز است که در وهله اول اینها تامین بشه.
تشکر جناب آقای رحمانی.
خدرمان آریدون کو حفیظ آصفی صاحب لگه دم با او کو بیرت با بس
برنامه ادامه با هم با یک پیام گوش میدیم بعد بس خود دنبال میکنیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو د سپین خبري یا روکو راست پروګرام اوري او په افغانستان کې د سیلابونو او همداشان د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړوندو مسلو باندې غږیږو. دوه تنه میلمانه لرو، مونږ خپل میلمه اوس قادر جیلانی صاحب سره غږیږو چې دغه نظر وارو. جیلانی صاحب محترم، دغه د مرستندویو ادارو یا سازمانونو مشکلات خو باسط صاحب بیان کړل چې مشکلات لري، مګر دغه چې سړکونه وران دي یا مثلا د غور ولایت چې مخکې ذکر شو چې ډیر د سی او ولایت د شډیر لري دي او لارې او سړکونه دومره درست نه دي چې څوک ورته په اسانه رسیدنی شي. دغه په میلیارډو ډالر راغله افغانستان ته، د غور نه بغیر به نور هم دغه سی ولایتونه وي چې که هلته د هوا د حالاتو په نتیجه کې کم سیلاب راشي یا کم طوفان راشي یا بل او څوک به رسیدنی شي، څه فکر کوئ دا به څنګه حل کیږي دغه موضوع؟ د دې لپاره باید سرخم یو پلان وي، اوس دستي خو به د خوړو مرسي کیږي یا هغه اضطراري مرسي به کیږي؟ د دې لپاره څه ډول پلان پکار دی چې هغه ولایتونه چې ډیر په خطر کې دي، ځکه پیشبینی کیږي چې دغه د اقلیم بدلون به په افغانستان کې ډیر ولایتونو کې اثر وکړي، خلک به تلف شي، نور نړیوالو مسلو ته به لګرو سره شو، نو دفتر خود داسې الیزل باید وشي چې همدغسې ولایتونو کې د دې چاره وشي چې که سیلاب راځي، طوفان راځي، واورې داسې ډلې وي چې ورسیږي هلته انسانان د مرګ نه بچ کړي.
دا یو لویه ستونزه ده، ځکه دا اوسنۍ نه ده بلکې په تیرو شلو کلونو کې بدبختانه موږ د نړیوالو مرستو نه په هغه شکل استفاده ونه کړه چې په افغانستان کې لوی سړکونه جوړ شي او بیا محلي سړکونه په کلیو کې په مختلفو ولایتونو کې بیا هغه ولایتونو کې چې هغه وروسته پاتې ولایتونه دي، دلته د برق رسونې شبکه، د اوبو رسونې شبکه او نور خدمات لکه د خاروالۍ خدمات او په دې برخه کې اساسي کارونه وشي. متاسفانه په دې کې غفلت وشو او هغه یو طلایي چانس چې موږ درلوده هغه مو د لاسه ورکړ. خو اوس لپاره څه مهمه ده، ځکه موږ د جمهوریت په وخت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د دولت وزارت درلوده او د دغه وزارت اساسي دنده همدا وه چې دوی باید اضطراري مرستې سیلاب ځپلو کورنیو ته ورسوي او په عین وخت کې هغه خلک چې کورونه لمنځه تللي دي هغوی لپاره بیا هم یو پناهګاه او یا مثلا د اوسېدلو لپاره ورته ځایونه جوړ کړي. دغه اقدامات او
حکومت ته علاوه، جیلانی صاحب محترم، د حکومت نه علاوه په هغه وخت کې دغه سازمانونه او مؤسسې التوي او مثلا فرزندوی په دې نه پوهېدي چې غور کې سړک نشته او که مشکل پیښ شي مرسته رسول به سخت وي.
برنامو کې کار کړی، له پیار جانو سره مې کار کړی، په ولایتونو کې مو سړکونه جوړ کړي، خدمات مو ارزه کړي دي، د خاروالي سره مو کارونه کړي دي. کله چې دغه مؤسساتو سره محلي ادارې مرسته ونه کړي، پروژې نه تطبیق کیږي. همدغه د کلی ملکان او دغه خلک دوی ټول په فساد کې لاس درلودو، حتی د سړک جوړولو مخالفت کولو. چې په خپل د یو برنامه مشروم او د سړک مخالفت کولو د جوړولو، نو دا یو اساسي ستونزې دي. دغه ستونزې موجود دي په افغانستان کې. د اوس لپاره باید موږ څه وکړو؟ په ملي بودیجه کې د حوادثو یا د طبیعي پیښو لپاره پیسې ځانګړې شوي وي، او دغه پیسو کې هم مالی فساد متاسفانه رامنځته شوی و. خو څنګه کولای شو دغه حالت حکومتونه مدیریت کړي؟ صحیح ده سړکونه نشته، دا نور ستونزې شته، حتی په کافی تعداد باندې موږ درملتونونه نه لرو، شفاخانې نه لرو. که دغه خلک زخمي شي او هغه شفاخانو ته انتقال شي او استرادي مرستې وسي، اساسي ستونزه همدا ده چې حکومت باید ډیر متکی په نړیوالو کومکونو نه اوسيږي. ځکه نړیوالو کومکونو د افغانستان حالت نه بدلوي، بلکې خپل حکومت باید اقدامات وکړي ترسو دغه حالت بدل کړي. په 2009 کال کې د ایمپ په نوم باندې د افغانستان لپاره د ناټو په مالی مرسته یو نقشه جوړ شو د احتمالي سیلابونو لپاره. په هغه مسیر کې چې سیلابونه راتلل، نو هغه مسیر کې خلکو ته مشوره ورکول شوی و چې دوی کورونه نه جوړوي او خپل
د توجهو چې چیرې کور جوړ کا، کور به جوړو مګر چیرته کور جوړ کا، اوا کې خجون نشي کولای.
ډیر څه سوال مطرح ک، ستونزه همدا و چې حکومت بدیل نه درلود چې بدیل وړاندې کی، نو خلک مجبور و چې پامغه د خپل غاړو ته کورونه کې ووسیږي، یا مثلا په هغه طبيعي د سیلابونو طبيعي مسیرونه او روتخانی سی وی پامغه جینو کې دوی کوژن کول او کوونه درلودل. د ایمپ نقشه اوسم د هوا پیژندنې ادارې سره موجود ده، او حتی ناټو ټول پیرچانو ته دا مشوره ورکړی و چې تاسو باید په هغه مسیر کې پیرچانې جوړې نه کړئ چې هغه سیلابونه راځي. نو خلکو هم حکومت هم کولای شي له دغه ایمپ نه استفاده وکړي او ګټه پورته کړي. ولې دا کار نه کوي؟ ولې خلکو ته اطلاع نه ورکوي چې دغه تل د احتمالي سیلابونه رامنځته کیږي او باید دلته پورونه جوړ نه کړي؟ نو د حکومت لپاره ځینې اقدامات کولای شي چې دغه طبيعي پیښې چې رامنځته کیږي، ځکه مخکې د خلکو اقتصاد ډیر ځپل شوی ده، د کاري فرصتونه نشته په افغانستان کې، خلک د اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. نو حکومت کولای شي چې هغه ولایتونو ته چې موږ لارې نه لرو په دغه لارو باندې کار وکړي، لوی لارې جوړ کړي، د اوبو رسونې شبکې جوړ کړي، د اوبو بندونه جوړ کړي، او چیرې چې د سیلابونو تاریخچه معلومه ده چې په کومو برخو کې سیلابونه راځي، دلته استنادي دیوالونه جوړ کړي تر څو دغه د بشري فاجعه او ناورین مخنیوی
وسی. تشکر جناب آقای جیلانی. آقای رحمانی، شما هم پیشتر اشاره کردین و جناب آقای جیلانی هم، که یکی از مشکلات عمده در افغانستان مسئله آگاهی عام است که اونا آگاه نیستن از مسائل و اینا، که بالاخره با خبر باشن یا به نحوی از مناطق آسیب پذیر اطلاع داشته باشن. به نظر شما به عنوان کارشناس محیط زیست و پژوهشگر منابع آب، چی نوع اطلاع رسانی در افغانستان بسیار موثر خواهد بود؟ آیا از طریق رقم گفتین شما از طریق رسانه اجتماعی بسیار موثر بوده نمیتونه، برای اینکه مردم برق ندارن یا هم برق اگه دارن سواد ندارن که بخوانن و یا هم دسترسی ندارن؟ آیا از طریق رادیوها؟ آیا از طریق ملکای قریه در گرد همایی ها در نمازهای جمعه و یا هم از طریق ملاها یا اماما؟ کدام را بهترین است؟ چگونه میشه که دولت مردم آگاه برسازن؟
دقیقا من میخوایم یک مبحث جالب در ابتدا به اشاره بکنم، باز برگردیم به پرسش شما. اگر بیان یک حالت شما تصور بکنیم، یک زمینی که حالت طبیعی باشه، بکر باشه، در او بشر دست نینداخته باشه، درخت وجود داشته باشه، فرش نباتی در او باشه، به اصطلاح جنگل در او باشه و انمو اکوسیستم و اکولوژی که داره قبلا بوده در او رعایت شده باشه و بارندگی بیای صورت بگیره، خب در ابتدا بارندگی میایه، هرچی شدید باشه امو درخت، امو فرش نباتی، امو ایکوسیستمی که در اونجا هست، امو طبیعتی که هست، در ابتدا میایه آرام آرام جذب میکنه، باعث میشه که جریان از این تعدیل پیدا بکنه، جریان از این آرام باشه و خیلی به صورت به اصطلاح کنترل شده این آب بگذره و به اصطلاح درین بشه یا جریان پیدا بکنه و حرکت بکنه و مسیرهای زهکشی خود هدایت بشه. اما وقتی بیایم حالتی که در حال حاضر در افغانستان وجود داره، مردم از 50 سال گذشته نرخ نفوس در افغانستان بسیار زیاد شد، ساخت و سازها بسیار به صورت غیر علمی غیر معیاری صورت گرفت و یا در حقیقت بگیم توسعه نامتوازن در افغانستان شکل گرفت و این جنگ با جنگ طبیعت شد و جایی که گلوگاه های آب هست، جایی که به اصطلاح حرکت آب باید در اون جریان داشته باشه، مسیر رودخانه هست، در اون مسیر ما آمدیم لحظه به لحظه ساخت و سازهای خود را بیشتر کردیم، خانه های خود را نزدیکتر کردیم و گفتیم خب جریان آب میتونه از این طرف بره، جریان آب میتونه به این طرف هدایت بشه. بدون شک وقتی که جریان آب افزایش پیدا میکنه، وقتی فصل نباتی از بین میره، چنین حالتی به وجود میآید و ما به صورت کلی فرهنگ که در افغانستان داریم از لحاظ فرهنگی، چیزی که وجود داره، دیدگاهی که وجود داره این هست که طبیعت هر رقم میشه تغییر بده، به هر روشی که میشه تغییر بدیم هیچ اشکالی نداره. اگر شما تصویرهایی که در غور وجود داره، در بغلان وجود داره، فیلمهایی که هست، اینا رو بیاریم ببینیم، یک دفعی آب از داخل خانه مردم عبور پیدا میکنه، یک دفعی آب از داخل مسجد عبور پیدا میکنه، یک دفعی آب از داخل مثلا یک سرک عبور میکنه میگذره. به این معنی هست که اون ساختار و چیدمان یا اون سیستمی که اون طبیعت اون منطقه داشته کامل از بین رفت. برند ما با کارهای خیلی خیلی ریشه‌ای تری از این مباحث نیاز داریم. در ابتدا باید روی بحث فرهنگسازی برای مردم کار شود که ما باید نه به اصطلاح طبیعت رعایت بکنیم، سیستم رعایت بکنیم، شرایط و حالتی که داره و بافتی که داره او رعایت بکنیم و هرگز درخت را قطع نکنیم، جنگلات را قطع نکنیم، در مسیر رودخانه ها خانه نسازیم، گلوگاه های سیل هرگز در آنجا خانه نسازیم و ما از سیل به عنوان یک تهدید به طرف یک فرصت بریم. حالا ما به عنوان یک کشور بسیار زیاد آسیب پذیر از بحث خشکسالی و سیلاب میتونیم که نزولات جوی فراوان تبدیل به یک رحمت، تبدیل به یک موهبت کنیم. اینها همه به اصطلاح نیاز به مطالعه داره، نیاز به برنامه سازی داره و در قسمت بحث آگاهی عامه آن چیزی که شما اشاره کردین این هست که ما میتونیم از طریق مساجد، از طریق مناور، از طریق شوراهای مردمی این کار رو انجام بدیم. البته این کار رو وقت ما میتونیم انجام بدیم که ما محتوا داشته باشیم، ما مطالب داشته باشیم، ما به اصطلاح یک جزوه‌های داشته باشیم که توسط او جزوه‌ها، توسط او پکیج ها بتونیم یک سلسله مدرسین یا ترینرها را آموزش بدیم یا از پتانسیل هایی که در جامعه در حال حاضر وجود داره. مثلا پتانسیل هایی که هست جوانان ما هستند. افغانستان کشور بسیار جوانی هست. بیشتر از 60% نفوس افغانستان جوان ها هستند. ما میتونیم که اینا رو به عنوان رضاکار از اینا استفاده بکنیم. ما میتونیم در سطح مکاتب در کاریکولم ها تغییر به وجود بیاریم. ما خیلی زیاد میتونیم به اپروچ ها یا به اصطلاح رویکرد هایی که امروز در دنیا وجود داره، رویکرد های مردم محور هست، به اون رویکردها توجه بکنیم، به اون رویکردها به اصطلاح هدایت بدیم خود تا بتونیم جوامع به اصطلاح تاب‌آور داشته باشیم، مردم ما آگاه‌تر بشن، مردم ما بیدارتر باشن. روش‌ها و برنامه‌هایی که در حال حاضر در اکثر نقاط دنیا داره استفاده میشه، مثلا آن چیزی که بسیار مهم از علائم هست، علائم و نشانه های بارندگی شدید در یک منطقه چیست؟ در وهله اول اینا برای مردم آموزش داده شد. مثلا هوا خیلی ابری میشه، درجه حرارت یک دفعه کاهش پیدا میکنه، باد افزایش پیدا میکنه و از حالت نرمال هوا خارج میشه. و خب اینا نشانه چی هست؟ اینا نشانه ای هست که ما تحت تهدید یک بارندگی شدیدی قرار داریم. بنابراین ما باید آگاه بشیم، باید بیدار بشیم. مسئله مهمتر این هست که وقتی ما سیستم هشداردهی نداریم، ما وقتی مثلا آگاهی نمیتونیم از استشنهای هواشناسی خود بگیریم. مردم بالادست یک منطقه، قریه بالادست یک منطقه که اونها بارندگی شدید دریافت میکنند، میتونند با همون مسئولیت پذیری که دارن مردم پای دست با خبر بسازن، با ملک های منطقه، با ارباب های منطقه تماس بگیرن و در قسمت آگاهی دهی مردم که این یک خطر هست، یک بلا هست، ما را تهدید میکنه آگاه بشیم. اینها مسائلی هست که در کوتاه مدت هست و مسائلی که در بلند مدت هست بسیار عدیده هست، بسیار زیاد هست. از بعض استراتژی های کلان حکومتی گرفته که در این عرصه باید توجه شوه، در او تغییر به وجود بیاید، تا بحث مردم هست، تا بحث ایجاد زیرساخت ها هست، تا بحث به اصطلاح بررسی ها هست. بحثی که دوست ما به او اشاره کردن آقای جیلانی، آیمپ یک مطالعه بسیار خوبی کرده در افغانستان. ما در پهلوی آیما مطالعات دیگری هم داریم، اسسمنت های دیگری هم داریم، ارزیابی های دیگری هم داریم و حتی اطلاعات میدانی که داریم، اطلاعات زمینی که داریم، مثلا اطلاعات وزارت انرژی ها رو ما میتونیم استفاده بکنیم، از یک دوره 50 ساله رو ما میتونیم استفاده بکنیم. این اطلاعات با اطلاعات ریموتلی، یعنی اطلاعات که از راه دور با استفاده از ریموت سنسینگ به دست آماده ایجاد شده، اینا رو با هم یک جا بکنیم، اینا رو با هم مدغم بکنیم تا ما بتونیم شناخت خود در قسمت بالا ببریم. وقتی که شناخت ایجاد شد، اداراتی که سکتوری هستن، اداراتی که در این عرصه کار میکنن و مسئولیت دارن، ساختارشان تغییر پیدا بکنه. وقتی ما اطلاعات داشته باشیم، وقتی ما مطالعات داشته باشیم، تحقیقات داشته باشیم، برنامه‌ریزی های خوب داشته باشیم، اگر منابع انسانی نداشته باشیم، اگر منابع به اصطلاح لوجستیکی نداشته باشیم، اینها هم به نوعی میتونه که به شدت ما برای رسیدن به این شرایطی که میخواهیم.
تشکر آقای رحمانی. تشکر آقای رحمانی. سوال بعدی هم بعداً مطرح میکنم.
او بخی قادر جیلانی صاحب، تاسو واوریدل او د باسط صاحب نظریات چه څه په کار دي؟ سوال دا دی چې دا خو اوس بیخي ثابته ده چې د دنیا اقلیم بدل شوی دی. د ځمکې د تودوخې درجه د 1920 کال راهیسې، لکه څنګه چې راپورټونه وایي، درې چنده زیاته شوې ده. د دې نه مشکلات ډیر پیدا شوي دي او هغه مسؤلیت هم اساسي د هغو ملکونو په غاړه دی چې دوی صنعتي ملکونه دي او فابریکې لري، مضر ګازونه تولیدیږي او دی دغه ځمکه کې انسانانو ته، نباتاتو ته، حتی په بحرونو کې حیواناتو ته، ټولو ته مشکلات پېښ کړي دي. او داسې پیشبینیم کېږي چې وایي دغه مشکل ورځ په ورځ زیاتېږي. خو د مخنیوي دپاره یې داسې تر اوسه پورې اساسي کارونه نه کېږي، کانفرانسونه کېږي. د پاریس د کانفرانس په نتایجو باندې تاسې خبره سئ، مګر تر اوسه پورې خو دا نه ده منل شوي چې دغه دود او ګازونه په کم کال کې 100% باید کم شي. دلته سوال زمزده دی چې افغانستان په دغه مسله کې هیڅ رول نه لري. افغانستان په هغه ودونو کې دی چې هیڅ په دې قطار کې بلکې نوم هم نه یادیږي. نو ضرر خو افغانستان ته رسېدلی دی د همدې اقلیم د بدلون له وجې. دا اوس چې کوم خطر په افغانستان کې راغلی دی او دا ملکونه روان دي مرستې کوي، ولې دوی دغه کار نه کوي ستاسې په نظر؟ چې مخکې تاسې مو ویلې، باسط صاحب مو ویلې چې د هوا پېژندنې وسایل وي، اداره وي، پیشبیني وشي او خلک پوه شي. د طالبان حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې. ښه، انساني مسؤلیت لري، مګر هم نور خو دوی نه مسایل لري، نه وسایل لري، نه هلته داسې دفترونه شته، ادارې شته چې دوی مرستې ورسوي. دغه سازمانونه چې تاسو ویلې مخکې صحیح کار نه دی کړی، د دې تجربو نه وروسته ولې اوس دا مکلفیت نه احساسوي چې هم دوی داسې مراکز جوړ کړي چې پیشبیني وکړي، د طالبانو د حکومت نه علاوه د دوی تر څنګ پیشبیني وکړي، خلکو ته اعلانونه وکړي؟ هلته خو خلک شته، مخکې هم خلکو کار کوو، پام دې درو کې افغانانو چې و خلکو سبا نه بل سبا دغسې طوفان راځي، سبا نه بل سبا داسې واوره ده، دا وکړي، دا مه کوئ. دوی ولې دغه کار نه کوي؟ ولې دغسې یو مرکز نه جوړوي؟
او ډېر جامع سوال مطرح کړ، تقریبا جوابونه هم پکې ډېر ول. جالب ده چې دغه د اقلیم بدلون دا یو نړیوال چیلنج دی، دا یوازې د یو هیواد مسأله نه ده. په دې کې کومه وګورو، حتی د امریکا ولسمشر نه نیولې، بیا د جی 7 او ټولو هیوادونو په دې حق باندې وقتاً فوقتاً ناستې کړي تر څو د اقلیم بدلون لپاره ځینې اقدامات وکړي. ولې ستاسو خبره ده یوازې تر میزه پورې، دا خبرې پاتې دي تر ورقې پورې او هیڅ عملي اقدامات تر اوسه نه دي تر سره شوي. ولې دوی کوشش کوي چې د شمسی برېښنا نه دوی استفاده وکړي او دغه د پټرول او د ډیزل او د استعمال کچا راټیټ کړي مصرف راکم کړي او افغانستان کې اوس هم په همغه کلاسیک شکل باندې د ډبرو سکرونه استفاده کیږي خپل محیط زیست او یا هم چاپیریال په افغانستان کې ډېر په بد حالت کې دی کومنګ وګورو د کابل وجد دومره خراب دی چې د وشدلو لپاره مناسب ځای نه دی راځو د هوا پیژندنې ادارا په دې وروستیو کې د جمهوریت وروستي کال کې د ما په یاد دي چې دې طرف ته د حکومت ډیره توجه و چې باید د هوا پیژندنې ظرفیت لوړ شي ځینې وسایل ورته برابر شي تجهیزات برابر شي تر څو دې وکولی شي په نسبي شکل باندې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره او یا هم د زیان کمولو لپاره ځینې اقدامات وکړي چې دا کار وشو او حتی زه د دې شاهد یم چې د جمهوریت وروستۍ وکلونو کې د دوی ځینې وړاندوینې تقریبا ډېرې دقیقې وي او پر ځای وي خلکو ته احوال ورکولو اما د اطلاعات رسان د اطلاعات رسونې په برخه کې ځینې ستونزې وي هغه ستونزې باید حل شوې وي اوس موږ راځو چې په نړۍ د ټول نړۍ چې دوی صنعتي هیوادونه دي او د اقلیم خرابوالي لامل هم دغه هیوادونه دي دوی باید له افغانستان سره سو وکړي ګوري کومنګ د دبليو اف پی نه د یون ډی خپل د یونما یون ډی پی نړیوال بانک د آسیا پرمختیایي بانک او د اقلیم په برخه کې نورې ادارې فعالیت کوي دوی ټول له افغانستان سره مرستې کړې دي ولې د دوی مرستې مؤثر نه وي وجه موږ افغانان نه ځکه چې دلته یو لوی پراخه کچه باندې متاسفانه دا خبره ډیره تکراری ده چې دلته یو مالی فساد موجود و بل د مالی فساد تر څنګه خلکو په دغه برخه کې تجربه نه درلودله چې څنګه دوی ځکه ډیر خلک په واشتو مقرر کېدل موږ جیولوجیکی انجینران یا د معدن په برخه کې انجینران د اوبو متخصصین لکه څنګه دلته انجینر صاحب هم موجود دی دغه چې خلک موږ ونه ګمارل چې هغه واقعا په خپل مسلک وپوهیږي او په دغه برخه کې په مسلکي شکل له دغه مؤسساتو سره کار وکړي او یو بدلون رامنځته کړي دا کار ونه شو ګوري دغه په
خپل اوس د دې امکان ویني او به خي فقط لاند ځواب اوس د دې امکانات ویني که امکانات نه ویني
متاسفانه نه زه هیڅ امکان په دوی نه وینم چې کله افغانستان اوس مهال کې چې طالبان په نړۍ کې رسمیت نه لري نو دا یو اصل ده چې دا به ټول هیوادوالو ته موږ واضح کړو دغه نړیوال سازمانونه چې کله یو هیواد رسمیت نه لري دی ور سره کار نه کوي یو خبره بل موضوع دا ده چې دغه مزایاونه او فرصتونه افغانستان ګټ نه شي پورته کولای دلته ډیر امکانات موجود دي دلته دوی فند ورکوي دلته دوی د ظرفیت جوړونې لپاره تاسو خلک درلېږي اوس موږ مثلا د مرکزی اسیا هیوادونو دوی سره موږ کار کوو د هوا پیژندنې په برخه کې موږ ته افر راکړو دوی موږ ته د تاجکستان هیواد افر راکړو موږ ته ازبکستان افر راکړو چې موږ په دغه برخه کې تاسو سره مرستې کوو اما موږ نشو کولای دغه مرستې په سمه توګه مدیریت کړو دا یو ناکامي و اوس مهال دغه مرستې طالبان خو مطلق دا کار نشي کولای ځکه چې هلته هم ځینې ستونزې موجودې وي او اوس طالبان رسمیت نه لري نو که چیرې طالبان غواړي چې افغانستان له دغه حالت وباسي نه یوازې په یو برخه کې زه مشخص د هوا پیژندنې په برخه کې ډیری امکانات دي مؤسسات دي چې دوی ورسره مرستې کوي که طالبان ورته رجوع وکړي دیو لارې نه کولی شي کې یو څه اقدامات وکړي
تشکر تاسو نه یو څو شیبو کې بیرته د خپل ملمنو سره بحث ادامه ورکړه
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
شنوندگان بینندگان عزیز، شما برنامه روک راست اسپین خبری را مشنوین که در رابطه با سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان با مهمانای محترم بحث میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای قادر جیلانی، تحلیلگر امور اقتصادی و امور بشری، و جناب آقای سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست هستند. آقای رحمانی، افغانستان یکی از کشورهایی است که همین‌طور که پیشترم آقای جیلانی فرمودند، کمترین حصه را در آلودگی هوا و تولید گازهای گلخانه‌ای را داره و اما بیشترین آسیب از تغییرات اقلیمی گرفتند. چه امکانات وجود دارد جامعه جهانی؟ چگونه جامعه جهانی در این زمینه باید افغانستان کمک بکنند و میتونند افغانستان کمک بکنند به نظر شما؟
خب ما یک کشور هستیم زراعتی، یک کشور هستیم که مردم ما همه برای معیشت خود، برای زندگی خود از مالداری استفاده میکنند و زراعت و مالداری هم که داریم بسیار سنتی هست، بسیار پیشوای افتاده هست، آببر هست. یعنی قسمت های زیادی از افغانستان با توجهی که ما سیلاب ها را داریم اما تحت تنش آبی قرار داره. سازمان های جهانی که در بخش مطالعات آب کار میکنند، میزان آبی که در حال حاضر در دنیا موجود هست و کشورهایی که بسیار زیاد تحت تنش آبی قرار دارند مطالعه کردن، یکی از این کشورها افغانستان هست. و همین لحظه مثلا غوری که سیلابار تجربه میکنه با خوشسالی های هم روبرو هست، خوشسالی های زیاد پشت سر گذاشته. شاید بارندگی های امسال طوری شده که ما مثلا به نوعی از خوشسالی عبور پیدا بکنیم، به نوعی رطوبت زمین به اندازه برسه که محصولات زراعی ما پاسخ خوب باشه. هرات مثلا، فراه و نیمروز، تمام ولایت افغانستان که در این روزها در بهار، در ابتدای آخر زمستان ما شاهد وقوع سیل در اونا بودیم، در 20 سال گذشته خوشسالی ها و حتی قحطی ها را تجربه کرد. برن در پهلوی بحث معیشت مردم، درآمد مردم، که مردم از او نوع روی کرد استفاده میکنن، از نوع روش استفاده میکنن که خیلی پایین هست، خیلی پیشپای افتاده هست و سنتی هست. بحث حوادث هم هست که این حوادث هم مار می آید بسیار آسیب پذیر می سازه. امروز چیزهایی که در دنیا وجود داره و به این کشورها بسیار زیاد می شه استفاده کرد، بحث های کلایمت سمارت اگریکلچر هست، یعنی روش نوع زراعتی که می تانه بسیار زراعت به درد بخور کارا برای افغانستان باشه، برای افغانستانی که با کمبود آب روبرو هست. خیلی جاهای افغانستان ما میبینیم آب سطحی وجود نداره، مردم مجبور میشن که استفاده از آب زیرزمینی را بالا کنن. سولر پمپ ها به قیمت تقریبا بگم مناسب در بازار وجود داره، میاین و برداشت میکنن نیابه. و از طرف دیگر ما وقتی با نرخ بلندی از نزولات جوی در افغانستان روبرو میشیم، نمیتونیم از این نزولات جوی استفاده بکنیم، بخاطر اینکه زیرساخت نداریم، بخاطر اینکه مثلا ما چکدم نداریم، بند نداریم، یا حتی سیستم های ذخیره واتر پاند یا گودال هایی که در زمین کنده میشه و برای سیلاب فرصت میده که در زمین استاد بشه، در زمین جذب بشه، تعدیل پیدا بکنه و به اصطلاح نگهداری بشه، نگهداشت بشه. خب اینها مسائلی هست که به صورت کلی میتون اولویت بندی کرد. اولویتی که ما در ابتدا میتونیم داشته باشیم بحث رزیلینسی مردم افغانستان یا تاب‌آوری مردم افغانستان در برابر حوادث اقلیمی هست. ببینید تعریفی که امروز از خود UNDRR یا شاخه سازمان ملل در بخش دیزاستر ریسک ریدکشن یا کاهش دهی خطرات حوادث انجام داده ای هست که وقتی ما توسعه یافتگی ما، انکشاف ما می آید، طبیعت در انقطاع میکنه، طبیعت در قطع میکنه، یک حذر به وجود می آید، یک خطر به وجود. خطر وقتی از حالت بالقوه تبدیل به حالت بالفعل میشه که ما می آییم به اصطلاح توسعه یافتگی ما می آید، این خطر به وجود میاره. وقتی خانه ما در برابر سیل بر ساخته میشه، وقتی ما نمیتونیم بند آبر داشته باشیم، وقتی ما نمیتونیم چک دمی داشته باشیم، وقتی ما مثلا فرش نباتی را از بین میبریم، جنگلات را از بین میبریم، اینها همه دست به دست هم میده و به نوعی خطرات را چکار میکنه؟ افزایش میده. در وهله اول نیاز است که ما این خطر را تبدیل به یک فرصت بکنیم. و چی وقت ما میتونیم تبدیل به فرصت بکنیم؟ امور که بحثی که گفته شد، بحث آگاهی‌دهی هست، بحث فرهنگسازی هست، بحث ایجاد یک ساختاری هست برای افغانستان. امروز ما افغانستانی که داریم، ای افغانستان یک کشور بسیار زیاد آسیب پذیر هست. مگر 7 ماه پیش 8 ماه پیش ما در هرات بیشتر از 1500 نفر قربانی ندادیم به خاطر زلزله، و پیوسته به او مگر ما در پکتیا و پکتیکا و خوست ما قربانی به خاطر زلزله ندادیم؟ در ماه فوریه همین سال 2024 در نورستان بیشتر از 30 نفر به خاطر برف‌پوشی جان خود را از دست دادند. و اگر بیایم نگاه بکنیم در سال 1397 بیشتر از 250 نفر در پروان جان خود را به خاطر سیلاب‌های مدهش از دست دادند. اینا همه کارهای بسیار ساده هست که میتونه اتفاق بیفته. مثل پرتاب راکت به فضا نیست که ما بگیم خیلی با سخت محترم... هست. علم بالا میخواید، دانش بالا میخواید.
با سس محترم تحسین ندیر مننه تاسی د خطرونو مسئله ته اشاره وکړه په افغانستان کې. زه بیر سره زما یوې بلې مسئله ته. جیلانی سه محترم، ځینې څېړنې او تحقیقات ښیي چې وې 3.8 میلیارد انسانان په داسې سیمو کې ژوند کوي، البته جهان یادی چې دا په خطر کې دی د اقلیم د بدلون له وجې. او د سې اټکل وکي چې د 2060 دیرشم نه تر 2050 پورې په دغه وخت کې به تخمین د کال 2.5 لک انسانان د دغه اقلیمی بدلونونو د اغیزو لکبل مرشي. مثلا اسهال به وي، فرزن ملاریا به پیښ شي، د حرارت درجه به زیاته شي، خلکو ته مثلا د سټرس له امله، یعنی ډېر نور هغه دي اغیزې دي چې دغې له امله به وي د انسانان مرشي. نو افغانستان خود هم د جهان یو جز ده. و سوال دا ده چې په دغه سي یو حالت کې د نورو کوم مسلو لپاره ترتیبات پکار دي؟ مثلا د صحت موضوع دلته یاد شوی ده. افغانستان کې د صحت مسله هم ډیره مهمه مسله ده او ډیر نیمګړتیاوې پکې موجود دي. د برخه کې څه تیاری پکار دي آینده کې؟ او مسولیت خو د نړیوالو هم ده، د ولس هم ده او د حکومت هم ده.
او بلا شک دا د نړیوالو اخلاقي مسؤلیت دی چې باید له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. اما کله چې یو هیواد خپل ځان د نړۍ جز نه ګڼي او د نړۍ برخه نه ګڼي، نو هغه خو په دغه سرنوشت سره مخ کیږي. ځکه د طالبان د نړۍ هغه شرایط چې هغه د ملي ګټو سره په خطر کې نه وي، انعطاف وخي او دغه شرایط ومني او د پنړی کې اوسېږي، هغه واقعي نړۍ کې اوسېږي چې ټولو سره موږ ډیپلوماټیکا او 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 اقتصادي همکاري ولرو، راکړه ورکړه ورسره ولرو، دوه اړخیزه تجارت سره ولرو، په هغه صورت کې کېدل شي چې دغه مرستونه ازمي استفاده وکول شي. موږ خدا کار نه کوو. نو یو هیواد چې 3 کاله رسمیت پنړی کې نه لري، نو د دې خو ډیر زیات تاوان او تاثیرات په ولس باندې دي، نه یوازې په طالبانو. دا خو چارواکي د خپل امکانات لري او ګټه به پورته کوي. راځو د سوال دوم جز ته چې هغه هم د صحت په برخه کې ده. روغتیا دغه د اقلیم بدلون په نتیجه کې بیل شک چې ډیر خلک ژوند له لاسه ورکوي، بعض خلک حتی مایوب کیږي، څوک په خو لاس له لاسه ورکوي. او په دې کې بدبختانه چې ماشومان او خزي ډیر زیات ځانمنې وي، ځکه سړی خو ځان باسي او په کلو په لور پروتو سیمو کې خزي په کورونو کې پاتې کیږي، چې ډیر قرباني خزي او ماشومان هم ورکوي، ځکه دوی په کورونو کې وي. سړی خو یا بهر وي یا په کومبل ولایتونو په کومبل ولایت کې وي. نو اساسي ستونزه همدا ده. بل اړخ ته چې دا خبرو زه انټراپ کړم،
bale
تاسو طرف نه خبرې کېدلې دا
ډیر مزرعه غواړم دا ما ورکې تاسو او بخې. ښه، اخلال شوي
او اخلال شو خو هغه جز نه به شروع کو.
خا بس خا د فرق نکې مېرمنې او کې خا سوال هم دا و چې د صحت په برخه کې باید لازم اقدامات وشي، ځکه په افغانستان کې اوس مکتبونه مثلا بندې، ګوري د صحت په برخه کې نفر کم دي، نور پرسونل نشته دي، به دغه صحي مشکلات ډیر زیات دي.
او نو دغه د روغتیا برخه، روغتیا برخه باندې زموږ بحث هم دا و چې کچيري منګه بودیجا په عادلانه شکل باندې وو به شو په ولایتونو باندې، او هغه ځکه د هر ولایت ضرورت
bale
او ورته بل ولایت سره
فرق لري. فرق لري
نو هغه ولایتونه چې هلته شفاخانو ته درمنتون ته ضرورت ده، یا مثلا استنادي دیوالونو ته ضرورت ده، د اوبو طبيعي مسیر باید په بل لار ورته پیدا کړی، په دغه برخو کې باید پروژې تطبیق شي او دغه تقسیمات عدالانه وشيږي. دا کولای شي چې یو څه مخنیوي وکړي. بل طرف ته راځو، هغه هم د آی ډی پی بحث ده. شکل دغه شی لاګونه راځي، ډیر خلک به کور کیږي، نو هغه مجبور او مکلف دي چې یو ځای نه بل ځای ته یا خارونو ته لاړ شي یا نور ولایتونو ته، د خپلوانو طرف ته دوی کړي وکړي او دوی بې ځای کیږي. او دغه بې ځای کېدل په خپل یو اساسي ستونزه ده، او دوی بیرته بیا د فقر او د بیوزلۍ هغه لوی کچوس فیصدی چې موږ په افغانستان کې لرو، دوی هم په ورګړیږي، ځکه دوی خپل هغه روزګار، خپل کورونا، خپل ځمکه، کاروندا ټول له لاسه ورکوي.
تشکر
او ژوند د ژوند په کولو لپاره بیا دوی له سره کوشش کوي، او حکومت هم دلته توان نه لري. نو بلا شک دا یو ناورین ده، او دا باید اوږدمهاله د یو پلان له مخې د تکرار شي.
تشکر آقای جیلانی. فقط دو دقیقه، دو نیم دقیقه به ختم برنامه مانده. برنامه را با شما آقای رحمانی جمع‌بندی میکنیم. بان چی گفته آمد و شما فرمودین آقای جیلانی گفتن در رابطه با امکانات و یکی چی باید کرد، چی پیشنهاد میکنیم برای بین رفت از این مشکلی که تنها امسال نه، سالهای آینده هم است و نقاط آسیب پذیر همواره آماج چنین خطرات قرار میگیره. راهی بین رفت و آنچه شما پیشنهاد میکنین به عنوان یک کارشناس چی است؟
خب ما در حال حاضر در دنیا قرار داریم که بحث‌های زیست محیطی هر روز افزایش پیدا میکنه. این سناریو داره شدیدتر میشه، داغتر میشه و همون درجه حرارت جز پارامتر مهمی هست که نقش تاثیرگذار در تاثیرات تغییر اقلیم داره، که روز یک روند بسیار بی‌پیشینه‌ای داره و به این معنا هست که ما سالهای آینده شرایط سخت‌تری از این خواهیم داشت. چیزی که برای افغانستان مهم هست، در ابتدا سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان حضور دارن، مردم خود ما، ما قبل سازمان‌های بین‌المللی و اداراتی که در این بخش مسئول هستند، بین اینها باید یک مکانیزم بسیار درست به وجود بیاید. یعنی در ابتدا یک چیزی باید گفته شود، یعنی یک لابیگری برای افغانستان شود یا یک اپیل برای افغانستان شود که بحث های اقلیمی، بحث های زیست محیطی با بحث های سیاسی دخل داده نشود، اینها با هم به اصطلاح آمیخته نشود تا ما بتانیم برنامه های بسیار موثر، برنامه هایی که بتانه تاباوری مردم در این قسمت بالا
بارد. تشکر آقای باسط. متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. تشکر از شما و جناب آقای جیلانی که در برنامه با ما بودین. مرز زر خود با ما و شنوندگان شریک ساختین. وقت خوش برای شما میخواییم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرجیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.